آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د خبرونو لندیز د فرانسې پولیسو درې واړه وسله وال وژل چې په دې سره د یرغمالو ستونزه پای ته ورسېدله. د روسیې د چچنیا د سیمې د مسلمانانو مشر رمضان قادیروف د آزاد راډیو سټیشن رئیس غندلی دی چې په خپل اقدام سره د مسلمانانو په خلاف کرکه او نفرت راپاروي، او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د سیاسي مشرانو د اعت سره کتلی دی. السلام علیکم اور روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به د افغانستان او د نړۍ په باره کې رپورټونه درواورو، او په آخر کې به د مطبوعاتو تبصرې واورئ. خو دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
فرانسوي چارواکو ویل دي چې هغه دوه تنه چې په دې اونۍ کې د شارلی ابدو د مجلې په دفتر باندې حمله وکړه، د پاریس په شمال کې د پولیسو په چاپه کې وژل شوي، او هغه څوک آزاد شوی دی چې یرغمل یې نیولی و. د پولیسو په یو بل حمله کې چې په پاریس کې وکړه، یو بل وسلوال سړی هم وژل شوی دی چې د کوشیر په سوپر مارکیټ کې څو تنه یرغمل د ځان سره ساتلی وو. مګر پولیسو وویل چې د دې عملیات په وخت کې څلور تنه یرغمل هم وژل شوی دي. دوه ورونه شریف کواشي او سعید کواشي چې د مجلې په دفتر باندې اصلي حمله کوونکي وو، د هغه ویر هاوس څخه چې پکې پټ شوي وو راووتل، او کله چې پولیس نږدې ورغلل په هغوی باندې یې ډزې وکړې. هغوی د پولیسو چې په زیات شمېر راغونډ شوي وو په متقابلو ډزو کې ووژل شول. په پاریس کې امنیتي قواوو پورت دیوین سین ته نږدې د خلکو د هسونګي په سیمه کې چې د یهودانو په سیمه مشهوره ده په یوه سوپر مارکیټ باندې یرغل وکړ، او هغه وسلوال سړی وواژه چې فکر کېږي د دغو دوو ورونو ملګری وو. چارواکو وویل چې دغه سړی لږ تر لږه 15 کسه یرغمل نیولی وو، او په هغوی کې څلور کسه وژل شوي دي، مګر دا لا نه ده معلومه چې هغوی چا او کله ووژل. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند پرون د خبریالانو سره د خبرو په وخت د امنیتي قواو څخه مننه وکړه چې دغه تروریستان یې له منځه یوړل. هغه د فرانسې خلکو څخه وغوښتل چې ویښ او هوښیار او یو موټی اوسي. هغه داسې وویل:
Mais la France, même si elle est consciente d'avoir fait face, même si elle sait qu'elle peut disposer
فرانسا که هم چې داسې خطرونو سره مخامخ ده، او حتی چې دا هم ورته معلومه ده چې نارینه او ښځینه زړوري امنیتي قواوې لري، خو په دغه هیواد کې لا خطرونه او ګواښونه نه دي ختم شوي. ځکه نو زه ستاسې څخه غواړم چې ویښ او هوښیار اوسئ، متحد او یو موټی سئ، او مخ په وړاندې ولاړ سئ. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما پرون په تینسی کې په یو غونډه کې وویل چې متحده ایالات د فرانسې سره ولاړ دي، او دا چې د دې هیواد پولیس او امنیتي قواوې د فرانسې ملاتړ ته چمتو دي. د روسیې د چچنیا د سیمې د مسلمانانو د اکثریت مشر رمضان قادیروف د آزادی رادیو سټیشن رئیس په دې غندلی دی چې هغه په خپل هغه اقدام سره د مسلمانانو په خلاف کرکه او نفرت راپاروي چې په خپل ویبپاڼه کې د لوستونکو څخه غوښتي دي چې په دې اړه دې رای ورکړي چې ورځپاڼې او نورې خپرونې کولای سي د اسلام د پیغمبر کاریکاتورونه چاپ کړي که نه. او دا کار یې په فرانسه کې د شارلی ابدو د طنزیه مجلې د کارکوونکو د وژلو څخه وروسته کړی دی. قادیروف پرون د جمعې په ورځ په خپله انستګرام پاڼه کې لیکلی دي چې دغه رایی چې د ایکو ماسکوې رادیو له لارې غوښتل شوي دي، دا کار د داسې یوې غوښتنې له مخې سوی دی چې د روسیې او ټولې نړۍ مسلمانان سپک او توهین کړي، د خلکو تر منځ دښمني واچوي، او ګډوډي او بې نظمي راپیدا کړي. هغه د دغه رادیو سټیشن پر رئیس الکسی وین دکتوف باندې تور ولګاوه چې دا کار یې د اسلام ضد افکارو په پراخېدو او د لسګونو میلیونو مسلمانانو د توهینولو په خاطر کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
خبرونه ته دوام ورکوو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د سیاسي مشرانو د یو هیئت سره کتلی دي. په دې هیئت کې محمود خان اڅکزی، آفتاب احمد خان شیرپاو او سناتور افراسیاب خټک شامل دي. دغه هیئت افغان جمهور رئیس سره په ارګ کې کتلی دي او د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا، د امنیت په ټینګښت او د تروریزم سره د دواړو هیوادونو د ګډې مبارزې په هکله خبرې سره کړې دي. دغه راز په پاکستان کې د افغان کډوالو په ستونزو باندې هم خبرې شوې دي. پاکستاني هیئت وویل چې دواړه هیوادونو د ګډو ستونزو سره مخامخ دي او په کار ده چې په ګډه مبارزه ورسره وکړي. دوی زیاته کړه چې ګډ فرصتونه رامنځته شوي دي او باید دواړه هیوادونه ګټه ځینې واخلي. دوی زیاته کړه چې تروریزم دواړو هیوادونو سیمې او نړۍ ته خطر پیښ کړی دی. د پاکستان پولیسو ویل دي چې پرون د جمعې په ورځ یو ځانمرګه په راولپنډۍ کې د شیعه مسلمانانو د یو مسجد مخې ته بم وچاوه. لږ تر لږه شپږ کسه یې وژلي او څه د پاسه دولس کسه یې زخمي کړي دي. عیني شاهدانو وویل چې ځانمرګه بم چوونکي کوشش کاوه دغه مسجد ته چې پکې یوه لویه مذهبي غونډه روانه وه ځان ورسوي، مګر هغه وخت یې ځان په بم والوزاوه چې امنیتي ساتونکو هغه تعقیب کړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا حمله وغندله او د خپل حکومت هغه قاطع پریکړه بیا اعلان کړ چې د تروریزم ګواښونه به ختم کړي. په دې اړه چې دا حمله چا کړې سمدستي چا څه نه دی ویلي. د شیعهګانو دغه مسجد او پنډي د ښار په ګڼه سیمه کې واقع دی. له بلې خوا د پاکستان اردو پرون وویل چې چارواکو د نظامي محکمو په جوړېدو چې مشکوک تروریستان به پکې محاکمه کیږي پیل کړی دی. اصلا ټولې نه محاکمې په هغه هیواد کې جوړې شوې دي چې ژر به په کار پیل وکړي. د امریکا یو قاضي په یو توندلار اسلامي واعظ باندې اته میاشتې وروسته له هغه د عمري بند سزا راویستله چې د تروریزم په تورونو ملزم سوی دی. قاضي پرون د جمعې په ورځ مصطفی کامل مصطفی ته چې په ابو حمزه مشهور دی د نیویارک په ښار کې په یوه فدرالي محکمه کې دا سزا اعلان کړه. حمزه چې په یوه سرګړون دی او دواړه لاسونه یې پرې سوي دي. کله چې دا سزا ورته اعلانېده په محکمه کې حاضر و. د حمزه مدافع وکیلانو د قاضي څخه وغوښتل چې د سزا ټاکلو په وخت کې دي د هغه جسمي نیمګړتیاوې په پام کې ونیسي. حمزه د تیرې مې په میاشت کې په هغو ټولو یولسو تورونو چې د تروریستانو سره د مادي مرستو کولو په اړه پور لګېدلی و ملزم سو. په دې کې دا تورونه هم شامل وو چې هغه خپل پلویان په متحده ایالاتو کې د جهادستانو د روزنې د یوه کمپ د جوړولو لپاره ګمارلی و. په افغانستان کې د القاعدې سره د مرستې لپاره یې خپل سړي هغه هیواد ته استولی و او په یمن کې د مبارزینو لپاره چې په 1998 کال کې لویدي سیلانیانو یرغمل نیولی و سیټلایت تلیفون برابر کړی و. د ژغورنې د چارو د ترسره کولو په وخت څلور تنه یرغمل ووژل سول. د امریکا د لوی څارنوال مرستیال جان کارلین پرون په یوه بیانیه کې حمزه په ټوله معنا داسې تروریست وباله چې هیڅکله توبه نه کوي. نایجیریا ویل دی چې قواوې د بوکو حرام د ډلې په یاغیانو باندې چې په شمال ختیځ کې د باګا ښار ګوټې او یو مهمه نظامي اډه نیولې متقابلې حملې پیل کړې دي. بوکو حرام د تیرې شنبې په ورځ د باګا ښار ګوټې ونیو. حکومت وایي چې قواوې د هغه وخت را په دې خوا د هغوی سره په جګړو اخته دي او څو هوایي حملې پر کړې دي. د نایجیریا عسکر د جنوري په درېیمه د بوکو حرام سره د سخت جګړې څخه وروسته د دغه نظامي اډې څخه ووتل. چارواکو ویل دي چې د هغه وخت راهیسې یاغیانو د باګا او د هغې د شاوخوا ډېرې سیمې سوځولې دي او په زرګونو خلک یې دې ته مجبور کړي دي چې د چاد د خلیج ټاپوګانو او د بورنو د ایالت لوی ښار میدوګوري ته پناه یوسي. د ځینې تخمینونو له مخې د هغو خلکو شمیر چې په تېره اونۍ کې وژل شوي دي د 200 او 2000 تنو په شاوخوا کې دي. او په سریلانکا کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کابینې پخوانی وزیر میتری پالا سیریسینا د هغه هیواد د اوږدې مودې جمهور رئیس مهیندا راجا پاکسا ته چې درېیم ځل یې ځان کاندید کړی و ماتې ورکړې ده. ښاغلی راجا پاکسا خپله ماته ومنله او پرون د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست د ماڼۍ څخه ووت. امریکا او ملګرو ملتونو د انتخابات ستایلي او هغه سوله ایز او دیموکراتیک بلل دي. د انتخابات کمیسیون وویل چې ښاغلی سیریسینا پرون د پنجشنبې په ورځ 15.2% او ښاغلی راجا پاکسا 43.5% رایې ګټلې دي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د دې انتخاباتو په اړه د سریلانکا خلکو ته مبارکي وویله او په یو بیانیه کې ښاغلی سیریسینا ته هم مبارکي ورکړه. ښاغلی اوباما د غراز جمهور رئیس راجا پاکسا په دې وستای چې په چټکۍ او په منظمه توګه قدرت نوي جمهور رئیس ته وسپاره. ښاغلی اوباما وویل چې امریکا دې ته سترګې پدار ده چې د سولې، دیموکراسۍ او نیکمرغۍ لپاره د جمهور رئیس سیریسینا سره کار وکړي. دا او د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، اوس په رپورټونو راوخلو. د پکتیا قومي مشرانو او مدني ټولنو غونډه وکړه او له جمهور رئیس نه یې غوښتنه وکړه چې د دې ولایت په اداري تشکیلاتو کې ژور بدلون او اصلاحات راولي. دغه راځنه په غونډه کې فزیکی شخړه هم شوي او یو شمېر کسان پکې ژوبل شوي دي. په دې باره کې ابراهیم رحیمی له خوسنه موږ ته دا رپورټ را لېږلې دی.
پر فساد ککړ چرواکي د لندولر او محاکمه شي. دا د پکتیا د یو شمېر قومي مشرانو مختلف مدني ټولنو د وی غونډې سرلیک و چې پترس کې په فساد کې د ښکېلو چرواکو د محاکمې غوښتنه کوله. خو د پکتیا د ګردیز دغه نننۍ غونډه د مدني ټولنو د ځینو غړو یو شمېر نورو کسانو له لورې چې ګومان کېږي د حکومتي چرواکو پلویان به وي پر فزیکي شخړه وختي او ځینې کسان پکې ژوبل شوي هم دي. یو شمیر عینی شهیدانو امریکا غږ ته وویل چې د غونډې د ګډونوالو په دغه فزیکي شخړه کې ښکېلو ډلو پر یو او بل د بوټانو، چوکیو، سکانو او لغتو ګزارونه وکړل او غونډه یې مخکې له وخته پای ته ورسوله. تر شخړې مخکې یو شمیر ویناوالو غونډې ته په خبرو کې د پکتیا سرپرست ولی جمعه خان همدرد او ځینې نور چرواکي په فساد کې ښکېلو بلل او تورې پرې ولګوه چې د ولسي ګټو پر ځای شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي. قومی مشر حاجی صوفی په دې نظر دی چې که پر فساد ککړ چرواکي محاکمه نشي، له دولتي ادارو څخه د فساد د جرړې ایستل هم ناممکن ښکاري. هغه په دې اړه زیاته کړه:
د پکتیا په فساد ککړ چرواکي دي ممنوع الخروج او بیا د محکمه شي. زه داسې پیشنهاد کوم، کچیرې جیرهخور نه یې، جاسوس نه یې، وطن پروش نه یې، معاملهګر نه یې، یو ټینګ عزم وکړي، اتفاق وکړي، دا د موږ مشرتوب شي کوي، دا چا ټاکلی؟
د پکتیا یو بل قومي مشر او د مدني ټولنې غړي له جمهور رئیس اشرف غني څخه جدي غوښتنه وکړه چې یو باصلاحیت حکومتي پلاوی د ولایت ورولېږي او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره قانوني ګام واخلي. دغه قومي مشر خوانی جهاني هم همدارنګه خبرداری ورکړ چې که د ولایت جګپړي چرواکي محاکمې ته راکش نه کاګل شي، پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي.
چې تر څو پورې باصلاحیت حیات نه راغلی او دا خلک نه ورسره نه داسې چې په یو کوټه نه نوځي او دا ټول فساد نه څېړل شوی، تر هغه به پکتیاوال کې نه ني او حتی په لاریونونو او مرکز کې د ارګ مختبه موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر عبدالله مخته ورځو، بیرغونه به په لاس کې او دوی ته به راپوو تر څو چې د پکتیاوالو حقوق د هغو چارواکو نه چې په فساد ککړ دي واخلي او محکمه یې کې.
که څه هم د پکتیا د ولی او یا د هغه د وین خبرګون مو ترلاسه نه شو کړی، خو د ولی مرستیال عبدالولي صحی وایي چې په غونډه کې فزیکي شخړه په خپله د مدني ټولنو د غړو ترمنځ شوې او پر حکومت پورې کوم تړاو نه لري.
تر کومه ځایه چې دوی نیوکې کوي د فکر کوم هغه نیوکې هلته داسې واضح هم نه دي شوي. نو یو خو عامه خبره ده چې په ټول افغانستان کې حکومت هر څوک کوي چې حکومت یې ادا کوي، یا مثلا فساد دی او شی ده او فساد خو یقینا سړی د حکومت په سطحه ردوی نه شي. خو نن د افغانه مخکې دینه چې د افغانه خپل ځای ته ورسېږي، د دوی په مدني ټولنې د اعضا حکومت کې اختلاف راغلی، د افغانه مخ اخلال شوی.
همدارنګه د دولتي ځمکو غصب، امنیتي ستونزې، د جګپړو چارواکو بېغوري او بېکفایتي او دغه راز ځینې نورې ستونزې هغه څه وو چې د ګردیز د نننۍ غونډې ګډونوالو یې د بنسټیز هواري غوښتنه وکړه. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، سپدا بل رپورټ راوخل په پاریس کې پر روان هفته کې د شارلی امبلو هفتایز تنزیه مجلې پر دفترونو باندې د مرګانی حمله نه وروسته په اروپا کې مشتو مسلمانانو سره د انتقامي حمله وره را پیدا شوې ده. له لندن نه د امریکا غږ خبریال سیلا هنسی یو رپورټ را لېږلی دی چې مهم ټکي به سید سلیمان شاه درته درواوروي.
په داسې حال کې چې په اروپا کې مشت مسلمانان په ویره کې ژوند کوي، د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیسیون رئیس زید رعد الحسین وایي چې اسلام په پاریس کې د وژنو ذمهوار نه دی. رعد الحسین چې پرون د جمعې په ورځې په یوې غونډه کې وینا کوله، ویل
وی نیڈ ا مومنٹ اف کام ناؤ وی ڈو ناٹ نیڈ ریٹیلیشن نایدر
مونږ د وی شبل پارا سکوت او آرامۍ ته اړتیا لرو. انتقام او غچ اخیستلو ته ضرورت نشته. کومه خونړۍ حمله چې دوه ورځې مخکې په پاریس کې وشوه، ملامتۍ باید نه د اسلام په دین واچول شي او نه د اروپا په مختلط کلتور باندې. خو د اروپا د خلاصې ځینې تنګ نظر سیاسي مشران کوښښ کوي چې دغه حمله ته بله بڼه ورکړي. د برتانیې د بی تنګ نظر سیاسي ډلې یو کی آی پی مشر ناجل فرج مطبوعاتو ته وویل چې په پاریس کې د شارلی ابدو تنظیم مجلې په دفترونو حمله د نوموړي په وینا په اروپا کې د مختلفو کلتورونو د یوځای کولو ناکامې پالیسۍ نتیجه ده. هغه وویل چې اوس په اروپایي ټولنه کې د مسلمانانو اوسېدل داسې دي لکه خارجي جاسوسان. جرمني کې د پی ای جی آی ډی اے په نوم د یوې تنګ نظرې سیاسي ډلې مشران وایي چې په پاریس کې حمله دا خبره ثابتوي چې مسلمانان په دیموکراسۍ کې د ژوند کولو استعداد او قابلیت نه لري. او د فرانسې د یو سرسختي کلاسي ګوند مشر لیپن اسلام پالنه یو وژونکی نظر وباله. د اسامه تبلاوی په نوم یو مصری سړی چې په پاریس کې ژوند کوي خپل نظر له امریکا غږ سره په خبرو کې په دې ټکو کې څرګند کړ.
فاللي حصل ده لو كانوا مسلمين دول خرجوا عن الاسلام انتهى لانه مستحيل
هر چا دغه کار کړی اسلام یې د عمل ذمہوار نه دی. که یو څوک چاته په سپګ سترګه ګوري نو هغه دې هم باید هماغه سي پخلو هغه سپګ کی وجلې ګټه نه لري. د مسعود پونوم یو فرانسوی مسلمان چې په اصل د الجزائر د امریکا غږ ته ویل چې د فرانسې مسلمانان په ډیره ویره کې ژوند کوي ځکه چې هغوی په ډله ییزه توګه د ځینو خلکو لخوا دغه حملې مسؤل ګڼل کیږي. د لندن د کینګز کالج د اسلامي مطالعاتو استاد او کارپوه ډاکټر کارل کریستین وای شاید چې د اروپا مسلمانان د انتقامي حملو سره مخ شي او دغه حملو هدف به یوازې هغه کسان نه چې په اصطلاح د اروپایي مسلمانانو په ټولنه کې ورته د توندروانو په نظر کتل کیږي. بے شکا په پاریس کې چې کومه مرګانه حمله وشوه نه یوازې دا چې په اروپا کې د مسلمانانو په زړونو کې ویره او اندېښنه را پیدا کړې ده، شاید چې په مختلفو اروپایي ټولنو کې به یې پر رسوخ او اعتبار هم منفي اغېزه وکړي. په عین وخت کې یو شمېر اروپایي رسنیو په پاریس کې د حملې په اړه د ځینو اروپایي جهادي سازمانونو هغه عکس العملونه څېړلي دي چې په خپلو ویبپاڼو کې خپاره کړي دي. یو سویډنی خبریال چې د سویډن د ویپټي جهادي ډلې د ملاتړ کوونکو پیغامونه په فیسبوک کې څرګندلې دي وای چې پیغامونه مختلف وو. په داسې حال کې چې ځینو د شارلی ابدو د هفته ایزي تنظیم مجلې په دفترونو برتسم کاروبالو خو ځینو په خپل پیغامونو کې د دغه عمل سره مخالفت ښودلې ده. د لندن د کینګز کالج د اسلامي څېړنو د څانګې استاد ډاکټر کارل کریستین په دې اړه وایي چې شاید ځینې کوچنۍ رادیکالي ډلې د دغه شان حملو ملاتړ وکړي، خو ډېرې داسې اسلامي ډلې او سازمانونه موجود دي چې د اسلام د پیغمبر په شان کې د سپکاوي په ضد د قانوني لارې چارې ملاتړ کوي، خو ټولې په دې باب یو شان نظر لري چې د سپکاوي نه ډک دغه شان کارتون چاپول ته باید ونه کړي. پروفیسر کارل کریستین وای د دې وخره رسیدلې ده چې په اروپا کې د بیان د ازادۍ او دینی ارزښتونو ته د احترام ساتلو په اړه ښکاره بحثونه وشي چې د بیان او وینا د ازادۍ سره سم د دینی عقیدو او نوامیسو درناوی هم په پام کې وساتل شي.
او دا هم څو لنډ خبرونه. فرانسوي چارواکو ویل چې هغه د وطن چې په دې اونۍ کې د شارلی ابدو د مجلې په دفتر باندې حمله وکړه د پاریس په شمال کې د پولیسو په چاپا کې وژل شوی او هغه څوک آزاد شوی دی چې یرغمل نیولی وو. د پولیسو په یو بل حمله کې چې په پاریس کې وکړه یو بل وسروال سړی هم وژل شوی دی چې د کوشیر په سوپر مارکیټ کې څو تنه یرغمل له ځان سره ساتلی وو، مګر پولیسو ویل چې د دې عملیاتو په وخت کې څلور تنه یرغمل هم وژل شوی دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د سیاسي مشرانو د یو هیئت سره کتلی دي. په دې هیئت کې محمود خان اڅکزی، آفتاب احمد خان شیرپاو او سناتور افراسیاب خټک شامل دي. د پاکستان پولیسو ویل دي چې پرون د جمعې په ورځ یو ځانمرګه په راولپنډي کې د شیعه مسلمانانو د یو مسجد مخې ته بم اچول، لر څلور شپږ کسه یې وژلي او څه د پاسه دولس کسه زخمي کړي دي. او د امریکا یو قاضي په یو تونلار اسلامي وایز باندې اته میاشتې وروسته له هغه د عمري بند سزا راوویستله چې د تروریزم په تورونو ملزم شوی دی. قاضی پرون د جمعې په ورځ مصطفی کامل مصطفی ته چې په ابو حمزه مشهور دی د نیویارک په ښار کې په یوه فدرالي محکمه کې دا سزا اعلان کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپورټ راواخلو. د ایټالیا ساحل ته په داسې حال کې دوه کښتۍ رسیدلې دي چې غړي چې عملی غړي پکې نه وو، خو په زرګونو مهاجرین پکې نسپاره وو چې اکثر یې د سوری وو. د انساني قاچاق په اړه د نړۍ توجه ترکیې ته راوښتې ده. په داسې حال کې د هغو دوو کښتیو څخه یوه کښتۍ د ترکیې بندر ته رسیدلې ده چې د اروپایي اتحادیې د انقرې څخه غوښتې دي چې د دې مسلې په اړه اقدامات وکړي. دورین جونز د استنبول نه دا رپورټ را لېږلی دی چې خلیل خان به د دغه راپور خلاصه تاسو ته درواوروي.
د استنبول په دولپدری ولسوالۍ کې ډېر ماجرین اوسیږي. دغه ماجرین د دې هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. دلته په یو چایخانه کې یو تن کښېني چې د خلکو سره مرسته کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. د انساني کاچاق په دې کار کې دغه کس د ماجرینو او د کاچاقبرو ترمنځ روابط جوړوي. دغه کس چې نه غواړي خپل اصلي نوم وښيي او دلته ځان مایکل معرفي کړی، په اصل کې د لویدیځ افریقا دی. هغه وایي هغه استنبول ته د افریقا د نورو ماجرینو په شان راغلی وو چې اروپا ته ولاړ سي. خو دې پرته هغه اوس داسې فکر کوي چې په استنبول کې پاتې سي نو ښه پیسې ګټلی سي. مایکل وایي استنبول د کښتیو د لارې د انساني قاچاقبرو د پاره مهم مرکز دی.
Let's say one voyage per 3 months by ship, by boat, it can be, this number can be up to 600 people. It's a big business. There is a lot of money, so that's why
there are new people that are trying to involve in this. چې تر شپږ سو پورې کسان وړي. په دې کار کې ډېری پیسې دي او دې لپاره اوس په دې کې نور خلک هم شکل سوي دي. تر څو پورې چې زه خبر یم، زه د لس دولس داسې کسانو سره ارتباط لرم چې دغه کاروبار کوي. کارپوهان وایي لږ وخت لمخې د استنبول څخه د سړک د لارې یونان او بلغاریا ته تک دپاره ډېره مشهور لار وه، او دغه لار د ماجرینو دپاره ډېر ارزان هم وه. د استنبول د کوک پونتون د چارو کارپو احمد استیګو وایي خو د اروپایي اتحادیې په مرسته د سرحدونو د کنټرول نوي ځواک فرونټکس جوړ کړل سو چې د سرحدونو ګزمې وکړي، او په نتیجه کې انساني قاچاقبر دې ته اړ سول چې په خپلو ستراتیژیو باندې بیا له سره فکر وکړي. استیګو دا هم وویل چې د باسپورس سمندري لار چې د استنبول پر منځ کې تیریږي د چارواکو لپاره نوې چیلنج او قاچاقبرو لپاره بیا نوې فرصتونه برابروي.
And once the security forces give importance to one region and get the tougher measures, then the smugglers, traffickers or migrants themselves, they develop their own strategies
او سخت اقدامات پورته کړي. بیا قاچاقبران او ماجرین په خپل نوي ستراتیژي جوړه کړي چې دغه مسایل حل راوباسي او دوی بیا له یوې سیمې څخه بل ځای ته انتقال شي. خو تر کومه بریده چې د بوسپورس د سمندري لار خبر ده، د مونټروکس تړون له وجې ډېر جلاوالی لري. په حقیقت کې په دې ډول نړیوالو اوبو کې د ترکیه چارواکو لخوا د داسې کښتیو درول ځینې محدودیتونه لري، ځکه چې ټولې کښتۍ داسې وخت چې په نړیوالې اوبو کې وي نو راپور ورکوي چې دوی څه بار کړي وي. تر څو چې د کاچاق وسلو او د مخدره موادو په اړه کوم راپور نه وي نو د ترکیه چارواکي مداخله نسي کولی. کارپوهان وایي دا عادي خبر ده چې د ټولې نړۍ څخه کښتۍ دلته راځي، دلته یې د عملي غړي مالکان او ځینې وخت یې نومونه هم بدل کړل سي، او ځینې وخت مرموزه سامانونه هم پکښې بار وي او له دې ځایه ولاړې سي. خو د ایټالیې ساحل ته د دوو کښتیو په داسې حال کې رسېدل چې زرګونو مهاجرین پکښې سپاره وو، د اروپایي اتحاد مرکز براکسلز دې ته مجبور کړ چې د انکرې څخه په دې اړه تفصیلات وغواړي. د اروپایي کمیسیون ویاندي نتاشا بریټډ وویل
سینو لا کمیسیون ترافای اوسی اویک لی پیی تیر ژ پو کنفرمی سو کی ژ نای پا پو کنفرمی ایر ک لا کمیسیون
په دې وروستیو ورځو کې موږ د دې شاهد پاتې شوو چې دوه کښتۍ اروپا ته راغلي، او موږ غواړو چې د ترکیې د چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو چې دا کښتۍ همیش له یو ځای څخه راځي نو ستونزه سته چې باید حل کړل سي. خو د ترکیې لخوا د اروپایي اتحادیې غړیتوب اخیستل د ځینو خړو د مخالفت له وجې تر اوسه په ټپه ولاړ دی. د ماجرینو د چارو کارپو ادیګو خبرداري ورکوي چې انکره کېدای سي په دې اړه زیات همکاري ونه کړي. Well,
my research shows that there is very direct and good correlation between the
Turkish bureaucracy dealing with these migration issues is the Syrian refugees.
بالا کوشته د استنبول څخه رواني شي او د ترکیه چارواکي په اړه ډیر لږ معلومات لري چې څه پکې بار دي. خو په ترکیه کې دا مهال د 2 میلیونو څخه زیات د سوریه ماجرین وسیږي او اروپایي اتحادیه د ترکیه هغه غوښتنې لپاره غورځولي چې د ماجرینو څخه برخه ته دي دوی هم پناه ورکړي. انکره دا مهال د اروپایي اتحادیه د هغه اندیشنو چې په دغه هیواد کې غیر قانوني ماجرین مخ په زیاتېدو دي ډیره توجه نه ورکوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د مطبوعاتو تبصری
د امریکای پوځي رسپان سټار ان سټرایپس په خپل وروستي رپورت کې چې د افغانستان په بابه پروند جمعې پورز د 2015 میلادي کال د جنوري په 9مه چاپ کړی دی. د امریکا د څو مصبرو علمي مؤسساتو د نړیوالو ستراتیژیکي څېړنو د مرکز د نوې امریکا د امنیتي مرکز او د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ د تازه څېړنو په حواله لیکي چې د اوباما حکومت په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا په نظامی ماموریت کې بنیادی بدلونونه راوستي دي. د سټار ان سټرایپس ریسپانډر د امریکن انټرپرایز د موسسې د کارپو فریډریک کاګن له قوله وای چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت د موجوده ماموریت نهایي مرام د جنگ پر اخول نه دي، بلکې مقصد یې دا دی چې موجوده سیاسي نظام په دغه هیواد کې په هر شکل چې وي خوندي وساتي. د سټارز ان سټرایپس ریسپانډر د متقاعد امریکایي جنرال ډیوډ بارنو له قوله چې دا مهال د واشنگتن د سنټر فار نیو امریکن سیکیورټي په موسسه کې کار کوي لیکي د اوباما اداره په افغانستان کې خپل موجوده ماموریت له لړغټو خطرونو نه خالي نه ګڼي او له همدې امله امریکایي عسکرو ته اجازه ورکړي چې دغو خطرونو دفع کولو لپاره مناسب اقدامات وکړي. د سټار ان سټرایپس ریسپانډر وایي تر څو چې نور انډیوالانې افغانستان ته سکل د خپل عسکرو د لیږلو په باب پلانونه جوړوي، امریکایي قوماندانان دغه هیواد ته د 9800 اضافي عسکرو د لیږلو په پلان کار کوي. ریسپانډر لیکي افغانستان ته د نور عسکرو د لیږلو مطلب دا شو چې د مخکینی پلان برعکس اوس په داسې حال کې چې اوباما کوښښ کوي چې د افغانستان د 14 کلن جنگ نه ځان خلاص کړي په لاره کې ورته نوي خنډونه پیدا کیږي. ورسپانه لیکي چې پینټاګن د جمعې په ورځ اعلان کړو تر څو چې د ناټو نور غړي ملکونه خپل عسکر افغانستان ته استي، بریجنګ فورس یا کومکه قوت به ضرورت دي. د نظامی چارو څېړونکو په دې نظر دي چې حالات ایجاب کړي شاید چې امریکا په افغانستان کې په خپل نظامی ماموریت لسره ته نظر وګي او ساحه پراخه کړي، ځکه امریکا نه غواړي چې د عراق په شان حالات په افغانستان کې امره پیدا شي. ورسپانه وايي امریکایي قوماندانان په دې یقین دي چې د پخواني جمهور حامد کرزي برخلاف وسنه جمهور رئیس اشرف غنی له امریکا سره همکاري ته زیاته غاړه کړې او غواړي چې خپل نږدې ملګرتوب له امریکا سره خوندي وساتي. جنرال بارنو وایس مینا مانې په دې خپو هیږي چې موجوده نظامی ماموریت بر تلفاتو په حساب د خطرونو نه خالی نه، خو باما نه غواړي چې په افغانستان کې د عراق د تجربې د تکرارېدو له امله پر انتقادونه وشي او ملامتیا دغه په غاړه وغورځول شي. د سټارز ان سټرایپس ریسپانډر لیکي کوم روسي حکام چې ښاغلي اوباما امریکایي قوماندانانو ته صادر کړی دي، دا خبره پکې څرګنده شوې چې د امریکایي پوځونو په هدفونو کې هغه وسلوال جنگیلي هم شامل دي چې د افغانستان په حکومتي عسکرو باندې حمله کوي، خو له طالبانو په ضد د نظامی عملیاتو د پراخولو خبره پکې نه ده شوې. د لندن د ګارډین ریسپانډر لیکي چې د پاکستان سیاسي مشرانو په پوځي محاکمو کې د ملکی کسانو د محاکمه کولو په ملاتړ رای ورکړی دی، خو د پارلمان دغه پریکړه د پاکستان دینی ګوندونه زیات پریشانه کړی دي. ریسپانډر په پای کې لیکي چې د پاکستان سترې محکمې یو وخت د نظامی محاکمو جوړول د سیاسي قانون مغایر عمل اعلان کړی و.
زمنګ ساتا ورسته خبرونه پاتور رسیدا دا بل نه درکو دری خبرونه ته چې څو شی به ورسته بخبرش